السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې زه امید زهیر ملمو یوې بلې پښتو خبرونه کې هرکلی کوم. ایرانی رسنیو د افغانستان په لویدیځ کې د داعش خراسان څانګې د دوو تاجکستاني غړیو د نیولو خبر ورکړی. د ایران مهر خبری اژانس پرون د طالبانو د چارواکو له قوله لیکلي دوه تنه د دوی د امنیتي ځواکونو له لورې په نیمروز کې نیول شوي دي. په راپور کې راغلي دي چې د کسانو غوښتل له نیمروز څخه کوټې ته ولاړ شي او هلته تر وروستي روزنه ترلاسه کړي. د افغانستان د ازادۍ جبهه خبر ورکوي چې لڅ باندې وی میاشي روسي په طالبانو خپل بریدونه پیل کړي. د جبهې نن سهار په خپل اکسپانه ادا کړي چې تیر شپه 8 بجې د کابل د ارتل پل په سیمه کې د طالبانو د استخباراتو دوه موټر چې ګزمه یې کوله په نخه کړي چې پکې یو تن وژلی او درې نور یې ټپیان کړي. د طالبانو حکومت امنیتي چارواکو تر اوسه په دې اړه خبرګون نه دی. خو د دې جبهې وړاندې یوه خبر پاڼه کې د روژې د میاشتې په احترام په طالبانو د خپلو بریدونو د توقیف خبر ورکړی. امریکایي رسنۍ د یو داسې افغان د نیولو خبر ورکوي چې نوم یې د ترهګرو په لیست کې شامل دی. فاکس ټلویزیون پرون راپور ورکړ چې دا کس محمد کاروان نومیږي او د حزب اسلامي غړی دی. د ګوند د هغو حملو مسؤلیت منلی او چې پکې نه امریکایي سرتیری وژل شوي وو. دا بدونه د 2014 او 2015 کلونو ترمنځ په افغانستان کې شوي وو چې پکې یو شمېر ملکي افغانان هم وژل شوي وو. د فاکس ټلویزیون د راپور پر بنسټ محمد کاروان تر دې مخکې هم دوه ځله د امریکا او مکسیکو پر پوله نیول شوی و. د امریکا د کورنۍ امنیت چارواکي وایي محمد کاروان پخوا د ترهګرو په لیست کې نه و خو څه کال د فبروري په میاشت کې د دوم په دې نوملړ کې داخل شو. بریټانیا د هغو هیوادونو په نوملړ کې پاکستان شامل کړ چې هلته د دوی د اتباعو لپاره سفر خطرناک دی. دا خبر پرون خپور شوی. د پاکستان په ګډون اوس د بریټانیا په دې نوملړ کې څلورش هیوادونه شامل دي. په دې هیوادونو کې افغانستان هم دی او لاملونه یې جګړه، ترهګري، طبیعي پیښې، ککړه هوا او ټول هغه شیان یاد شوي دي چې چاته پکې د سر خطر متوجه وي. امریکا متحده ایالاتو د حماس پر څو چارواکو نه بندیزونه لګولي. د واشنگتن او اروپایي ټولنه حماس د ویتر هګر ډلې په توګه پیژني. د امریکا خزانه وزارت پرون په یو اعلامیه کې لیکلي دا بندیزونه د حماس پر یو ویان او څو تنو هغو مشرانو لګیدلی دي چې د دې ډلې د بی پیلوټ الوتکو مسؤلین دي. د تر هګر یو اطلاعاتو په برخو کې د امریکا د خزانه وزارت مرسیال براین نیلسن وایي دا بندیزونه بعد حماس حادثې او په ځانګړي ډول د سایبري جګړې او د بی پیلوټ الوتکو د جوړېدو په برخو کې ډېرې محدودې کړي. د ښاغلي نیلسن په خبره اروپایي ټولنې هم د حماس پر چارواکو تازه بندیزونه لګولي دي. او د اوکراین جمهور رئیس خبر ورکړی چې هالند له دې هیواد سره د 1 میلیارډ یورو پوځي مرسته کړې ده. ولادیمیر زیلینسکي پرون وویل چې دا مرستې به د دې کال په ترڅ کې اوکراین ته وسپارل شي. د هالند صدر اعظم مارک روټ په خپل اکسپانډ لیکلي دي چې د دې نوې مرستې سره د روان کال په ترڅ کې له کیف سره د هالند مرستې 3 میلیارډ ډالرو ته رسیږي. روټ زیاته کړې چې هالند او شریکان چمتو دي چې هر ډول پوځي او دفاعي مرسته له اوکراین سره وکړي. د هالند صدر اعظم دا هم ویلي چې اوکراین باید له روسیې سره په جګړه کې بریالی شي چې د اروپا امنیت خوندي شي. درنو اوریدونکو د دې خبرونه لویه برخه د ازادي رادیو دوه اونیزو پروګرامونو نیمه نړۍ او درسي ساعت ته جلا شوې ده. خو له هغه وړاندې څو راپورونه واوري. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش ادارې داعش خراسان څانګې ته په یو نوي راپور کې اندېښنه ښکاره کړې او ویلي دي چې دا ډله سیمې ته یو ګواښ دی او همدارول د لویدیځ لپاره هم یو تهدید دی. د سیګار له دې راپور سره په یو وخت د امریکا د مرکزي قمانداني پخوانی مشر متقاعد جنرال جوزف فوټل په یو مرکه کې ویل چې داعش خراسان څانګه پیاوړې شوې ده. دا راپور نه په داسې مال کې خبریږي چې له دې وړاندې د امریکا د مرکزي قمانداني اوسنی قمندان هم دا ویلي چې په افغانستان کې د داعش ډلې خراسان څانګه د پیاوړې کېدو په حال کې ده او تر خوا یې د هغوی شمیر هم له 2500 پورته ښودلی و. په بخښنې له 6000 پورته ښودلی و. له دې وړاندې البته څو ورځې وړاندې د امریکا د اساس جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مککال هم په خپلو څرګندونو کې وویل چې جنرال د امریکا د مرکزي قمانداني جنرال مشر البته د اساس جرګې کې ویلي دي چې داعش ډله د پیاوړي کېدو په حال کې ده او هغوی کولی شي له افغانستانه د باندې بریدونه وکړي. مکال دا هم ویلي وو چې د دې خبرداري نه یو اونۍ وروسته داعش ډلې مسکو کې برید وکړ. د دې جزئیات تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي مفتش اداره یا سیګار وایي چې داعش خراسان څنګه نه یوازې د افغانستان دننه د طالبانو د واکمنۍ لپاره یو جدي ګواښ دی بلکې دغه ډله د امریکا او د امریکا د متحدانو لپاره هم د یو تهدید په توګه پاتې ده. سیګار پرون په خپله اکس پاڼه کې په یوه راپور کې دا مسله یاده کړه او زیاتوي چې دا اندېښنې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له طالبانو سره شریکې کړې دي او له هغوی غواړي چې د 2000 کال د دوحې تړون ته ژمن پاتې شي چې له ترهګرو سره مبارزه وکړي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد تیره اونۍ د طالبانو تر واک لاندې ملي راډیو تلویزیون ته وویل چې په افغانستان کې د داعش خراسان څانګې په اړه ځینې هیوادونه مبالغه کوي. بل لور ته متقاعد جنرال جوزف ووتل چې په منځني ختیځ کې له 2016 تر 2019 کلونو پورې د امریکا د مرکزي قمندانۍ مشر و. بزنس انسایډر خپرونې ته په مرکه کې چې د جمعې پوره سپره شوه وویل د داعش په څیر ډلو ته ډیر وخت پکار نه وي چې بیرته سر راپورته کړي او بیا ځواکمن شي. د داعش خراسان څنګه چې د اسلامي دولت د خراسان بلاد په څنګ مشهوره ده، په 2015 کال کې لږ وروسته تر دې په افغانستان کې پیدا شوه چې داعش ډلې په عراق او سوریه کې د خلافت اعلان وکړ. بزنس انسایډر آنلاین خپرونه چې مرکز یې په نیویارک کې دی څرګندوي چې په وروستیو میاشتو کې د افغانستان دننه د داعش خراسان څنګ بریدونه کم شوي دي، خو له افغانستانه بهر یې حملې زیاتې شوي دي. دا مسله د سیګار په راپور کې بیا داسې یاده شوې ده چې طالبانو د داعش وړتیا تر یوه بریده کمزورې کړې ده، خو دا ډله لا هم په مهمو ځایونو کې د عملیاتو توان لري. په دې راپور کې بیا د روسیې په پلازمینه ماسکو کې د مارچ د 22 نیټې تروریستي برید یاد شوی دی چې د موسیقي په یوه تالار کې پکې تر 144 ډېر کسان ووژل شول او داعش یې مسؤلیت ومانه. داعش خراسان څنګه په جنوري کې د ایران په کرمان کې هم دوه ځانمرګې بریدونه وکړل چې نږدې سل تنه پکې ووژل شول. دې ډلې په پاکستان کې هم په تیرو دوو کلونو کې د یو شمېر خونړیو بریدونو مسؤلیت منلی دی او داسې راپورونه خپاره شوي دي چې د منځنۍ آسیا په ځینو هیوادو کې هم فعالیت زیات شوی دی. متقاعد جنرال ووتل وایي چې د طالبانو تر بیا واکمنۍ مخکې متحد ایالتونو په افغانستان کې پراخ استخباراتي حضور درلود او دا توان یې درلود چې داعش تعقیب کړي. همدارسې افغان ځواکونو ته لارښوونه کوله چې د دې ډلې پر ضد چېرته او څرنګه عملیات وکړي، خو د ده په وینا له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې دا تګلاره داسې ده لکه څوک چې واښه کموي او هغه بیا سر راپورته کوي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوی
او 12000 اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې کپتان حشمت الله شهیدی په تورخم کې له هغه نوی جوړیدونکي کم څخه لیدنه کړې چې هغه د راټولو کړي عمر سپرمټ له پاکستان نوی ورسنیدونکو افغانانو ته جوړوي. شهیدی ویلي دی کم 4.8 سلنه بشپړې شوې دي او د پاتې 40 سلنه در بشپړې دوه سبا د ګټه اخیستنې وړ شي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان راتلونکي کې د هغو افغان کډوالو د بیرته ستنولو پریکړه هم کړې چې هلته د اوسېدو لپاره د پی او آر او ای سی سی کارتونه لري. که څه هم د دې کارت لرونکي یو ډېر شمېر لاله وړاندې افغانستان ته د پاکستان لخوانه په هغه بهیر کې چې هغه تیر کال پایل کړی و راسان شوی دی، خو اوس عملا ویلي چې له دې وروسته د پی او آر او ای سی سی کارت لرونکي هم افغانستان ته سوي ستنوي. د تیر کال راهیسې تر اوسه پورې افغانستان ته نږدې 800000 له پاکستان البته افغانستان ته 800000 افغانان بیرته هم د پاکستان لخوانه په زور بیرته افغانستان ته راسان کړل شوی دي. تفصیل دې راپور کې
د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې لوبډل مشر حشمت الله شهیدی له پاکستانه په زور د شړل شوی افغانان لپاره په تورخم کې د یو کمپ د جوړولو لچارو په لیدنه کې ویلي د پیل کړي پروژې 80% کارونه بشپړ شوي دي. افغانستان کرکټ بورډ د جمعې په ورځ د مارچ په 12 نیټه رسنیو ته یو ویډیو واستولې ده چې پکې ښاغلی شهیدی د یاد کمپ په تړاو معلومات ورکړي دي. کرکټ بورډ ویلي په دې کمپ کې راستنو شویو مهاجرو ته 25 کورونه، یو جماعت، روغتیايي کلینیک، کتابتون او یو لوی پسخانه جوړیږي. حشمت الله شهیدی وړاندې ویلي
چې د تورخم جلال آباد په لوی لار کې دغه کیمپ قرار لري، نو دغه کورونو جوړول ارزښت هغه افغانان مهاجرین چې د پاکستان نه راستانه کیږي دا لومړی او ابتدایي مرحله چې دوی ترسره کوي، نو دغه تقریبا 80% کار هم ختم شوی ده، نو 40% نور ته بم صبر کول خیره چې دا ټوله
د نوموړي په وینا چې یاد مرستې د امریکا ته په خپل سفر کې راټولې کړې دي او په وینا یې د خرخېګړو دا کارونه به دوامدار وي. د ولود چې تر دې وړاندې د افغانستان ملي لوبډلې د شلوریزو سیالیو لوبډل مشر راشد خان هم په پکتیکا ولایت کې زلزله ځپلو افغانانو ته د مرستې پر راټولولو سره کورونه جوړ کړي وو.
ازادي راډیو تغوا غونېسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
سپینه ماړی وایي د اسرائیل پر وړاندې د ایران ګواښ جدي دی. ایران له نږدې دوه اوونیو راهیسې چې د سوریې په پلازمینه دمشق کې د دوی پر قونسلګرۍ هوایي برید شوی او دوه جنرالان یې وژل شوي ګواښ کوي چې د دې حملې غچ اخلي. ایران د دې برید تور په اسرائیل پورې کړی دی. په ورته وخت کې یو شمېر هیوادونو له خپلو خلکو غوښتي دي چې اسرائیل و ایران ته له سفره ډډه کوي. جزئیات یې په دې راپور کې.
د امریکا متحده ایالاتونو د اسرائیل پر وړاندې د ایران ګواښ رښتونی بللی او اندېښنه یې ښکاره کړې ده. د امریکا د ملي امنیت شورا ویان جان کربی پرون خبریالانو ته وویل چې هیواد یې حالات له نشتې څاري. د کربی په وینا متحده ایالاتونه غواړي چې ډاډه شي چې د اسرائیل سره د دفاع لپاره ټول امکانات شته. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان میتیو میلر هم ویلي دي چې له تیرو څو ورځو را په دې خوا د ایران له لوري ګواښونه د اندېښنې وړ دي. دی وایي موږ په منځني ختیځ کې د کړکېچ زیاتېدو ته اندېښمن یو. دا هغه څه دي چې د اکتوبر د اوومې نېټې له بریدونو را په دې خوا یې د کمولو او مهارولو لپاره هڅې کوو. په ځانګړې توګه د ایران وروستیو ګواښونو ته چې د اسرائیل دولت او خلکو ته یې کړي. د اپریل په لومړۍ نېټه په دمشق کې د ایران د سپاه پاسداران انقلاب د وو غړیو په ګډون دولس تنه ووژل شول. په دوی کې دوه د سپاه جنرالان وو. تر دې وروسته تهران وویل چې غچ به واخلو. د دې کړکېچ د حوالي لپاره ډیپلوماتیک هلې ځلې هم زیاتې شوې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن له خپل چینی سیال وانګ یی سره په ټلیفون خبرې کړې دي او هغه هڅولی دی چې پر ایران د خپل نفوذ په استفادې تهران واچوي چې پر اسرائیل حمله ونه کړي. په ورته وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په اسرائیل کې خپلو اتباعو ته خبر ورکړی دی چې له لویو ښارونو بهر سفر ونه کړي. واشنګټن له خپلو خلکو دا هم غوښتي دي چې ایران او لبنان ته ولاړ نه شي. بریتانیا، فرانسې، ناروې، هند او روسیې هم له خپلو اتباعو د امریکا په څیر غوښتنې کړې دي. په منځني ختیځ کې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ جګړه اوومې میاشتې ته داخله شوې. اوس د ایران او اسرائیل جګړې ته اندېښنې په زیاتېدو دي چې د سیمې وضعیت به ورسره نور خراب شي او دا کړکېچ به پسې پراخ شي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اته زر ته زره خال کې
د زیانګالو شخص
کونډه ښځه یم. غوا مې مال مې ټول مې در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر له بیا ځادې راډیو نه زده کړې دي. ځان حقوق دې بل حقوق دې داوه
په ساده او روانه ژبه
او په چیرې میډال او څنګه نه ما د ازادې راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وایي.
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
ازادي راډیو سلیروي ساتو اوریو د افغانستان سیمه ونړي په اړه لورسيو تحولاتو ځان خبر کې زموږ خبرونه تاسو زموږ پر وی پاڼه هم ژوندې اوریدل شي. زموږ آدرس دی ازادي راډیو .com. د ازادي راډیو ځنی خبرونه زموږ په ټولنیز رسنیو کې هم البته په څنګه ډول په فیسبوک او یوټیوب کې هم ژوندې لیدل شي. البته د ویډیو خبرونه دي چې ځنی سیاسي او ځنی هم خبرې دي تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو په ټولنیز شبکو کې هم موږ وساري د ازادي راډیو راډیو ایکس شبکه زموږ انستګرام پانا او ترخوای یوټیوب او فیسبوک پانی ساسه پدرانه چوپړ کړي. ازادي رادیو واتس اپ چینل هم پر لیکل دی. تاسو کولای شئ په پښتو او دری ژبه د ازادي رادیو واتس اپ چینلونه فالو کړئ او هلته د افغانستان سیمه نړۍ په اړه لورستیو بدلونونو او تحولاتو هر څه ژر یوازې په خپل ټلیفون کې ځان پرې ریاسانه سره خبرولای شئ. تاسو زموږ خبرونه اوس سلیروي ساعته یعنی د منځنۍ سپیاو ترخوای په لنډو څپو باندې سلیروي ساعته واورې کور مو باید چې راسره یاست. د خبرونه په پایل کې یادونه وکړه چې د دې پروګرام ډیره برخه د ازادي رادیو تو 19 پروګرامونو نیمه نړۍ او درسي ساعت لپاره جلا شوې ده. دا پروګرامونه په یو بل پسې خبرېږي. تاسو دا واورې زه تاسو ته خبر وسوار.
نیما نړی
سر دمیان خلیم را بندو لګول
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و جاړم د مشمن سره په ځای کینه نو زم نور د دې ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خو زه د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. پیاوش میر کورنۍ یو کې هر وخت په تیر بیا چې مناسبتي ورځي لکه اختر رنجدې وي خځې او وړین جونې دومره د کور کارونه کوي چې لته وانه لوړوي.
سه یوه لور لرمه چې هغه هم تقریبا 9 کالو په عمر ده. لوښي مینځل، ماشومانو کرارول، یو پخلی او ډوډۍ پخول زه کوم، نور کارونه ادا کوي.
لسی اړخه د میرمنو او انجونو لخوا د درنو کارونو ترسره کول کومې بدې پایلې درلودلی شي؟
د دوی د مفاصلو او د هډوکو د مشکلاتو سره انجونې مې لیدلې چې حتی بچه‌دانۍ د باندې راوتلی وي یا مثانه سقوط کړي، مقعد ښکته راغلی وي. نو درانده بې رقمه کارونه د دوی د روغتیا لپاره بده اغیزه لري.
نن ام دا موضوع چیرو ملتی ام وکری قدر من اردون کو خواهی تاسو هم لیدلی بی چی کلا مناسبتی و رازی لکه اختر را نجدی بی اکثر میرمنی حدسا که بی چی پا کور که بدلون را ولی خونی رنگ بی فرشون میندی پخلنزای منظمه بی لده سرا سرا نوری حقا چاری هم تر سرا که بی چی داکتران دی خزول پارا دران کارو نورتوائی. د کابل اوسیدونکو راهیله وای چې د هر وخت په تیر بیا چې د کور کار ور باندې ډیر شي په خپل وړی لور هم کار کوي.
زه ایوا لور لرم چې هغه تقریبا 9 کالو په عمر ده. لوښي مینځل، ماشومانو کرارول، یو پخلی او ډوډۍ پخول زه کوم، نور کارونه ده کوي.
شپږ کلنه جمیله هم چې د لوبو او ښوونځي ته د آماده کېدلو وخت دی د کور هغه کارونه کوي چې دا ورته جوړه نه ده.
مور می پکور کی آواز دم دکور ار کار ورتا کوم لوسی ورتا مین دم کټا ورتا جارو کوم ورنه ورتا غلی کوم.
دلغمان اوسیدونکو اجمل وای دای سره لدې چې په دې پوهیږي چې د کور کار یوازې د ښځو مسؤلیت نه دی، خو بیا هم دا چې دوی ته سر تر سوال عیب کاری له ښځو سره مرسته نه کوي.
هما یو خورکی لا تکالانه او منګه چی ولکانیو، یعنی من سره د کور کارونم نه خی خو پار صورت نو خورکی مې چې دا د کوی اوبر او باسي کور انګړ جارو کوي، کوټه جارو کوي، ظروفونه مینځي، کور بار بستر ټولول، د کور نور دیګو کاسه او اماده کول او مینځلو پاکاریو دا ټول د مور سره مې هم کومک کوي. نو دای مخ ته وړي په حساب څلور ساعته کې شپه ورځ کې دوی لګیای. مورکی مې تنه ده، هغه یعنی د فشار تکلیف لري او د وینې غوړ هم لري، نو هغه نشي کوله چې دا بعضې کارونه مخته ویسي. دلته مجبوره ده چې دا خورکۍ مې د لاسو خپې څخه ټک وباسي او کارونه مخته ویسي، ځکه چې مور مې تنه ده. او موږ به دونه وکولای شو چې موږ خپل په دې وضعیت کې مکتبونو کورسونو آینده خپل حیات لپاره یو څه مخته ویسو.
د کابل اوسیدونکو نازو په باور په ځینو افغاني کورنیو کې نامناسب دود چې د کور کار یوازې د ښځو مسؤلیت ګڼي د دې سبب شوی چې مور د مجبوریت له مخې هر وخت په تیره بیا چې اختر ته چمتووالی نیسي، هم خپله او هم په ماشومې لورې هغه د کور کارونه وکړي چې درانه وي.
کله چې یو زنانه په کور کې یوازې اوسي نو هغې سره کور کې د مرسته کولو بل څوک نه اوسي او د هغوی اقتصادي حالات هم داسې نه اوسي چې بل چانه مرسته وغواړي، نو هغه کور کې چې مشر اولاد یې لور اوسي مجبوره ده چې مکلفه ده چې د مور سره په کارونو کې مرسته وکړي. که څه هم هغه ټایم یا هغه وخت دی د تعلیم اوسي، هغه مجبوره اوسي ځکه چې هغه مور بیچاره شاید مریضه اوسي، هغه نشي کولی چې د کور کارونه په یوازې ځان ترسره کړي. نو هغه ماشومه لورې هم مجبوره ده چې ماشومانو سره کلر کړي، د کور په کار کې مثلا جای جارو وسي، لوښي وینځل وسي، داسې نور نور کار وسي هغه کې مرسته ورسره وکړي. او هم به مور ته اسانۍ وسي، که څه هم دا زم د ماشومې سره ماشومې ته تکلیف رسوي، خامخا شاید وخت په تېرېدو ورسره دروند بار وسي، کوم دروند کار وسي ورته تکلیف پیدا کړي، خو بیا هم دا ډېر ښه کار ده زما په نظر، ځکه چې له خپلې مور سره مرسته کول دي، خپل مور له احتیاجي نه وستل دي، زما په نظر ډېر ښه کار ده، بهترین کار ده. که څه هم باید د دې موقع هم ورکول شي چې تعلیم وکړي، تعلیم تر څنګ د کور کار کې که له مور سره مرسته وکړي بهترین کار ده.
خو داسې نارینه هم شته چې هغوی له کور څخه د بهر مصروفیتونو تر څنګ د کور کارونو کې هم له میرمنو سره مرسته کوي، ځکه پوهیږي چې د کور درانه کارونه د ښځو له توان څخه لوړ وي. نقیب چې د شپږو بچو پلار دی په دې عقله وایي:
او زما ماشومان هم شته لکه لورګانی او زامن. زه په روزمره د کور د اقتصاد لپاره هم کار کوم او وروسته لغنه چې کله کور ته راسم په خپل کور کې له خپلې مېرمنې سره هم کار کوم. دا ځکه چې زما ماشومان واړه دي، نو کوم کارونه چې په کور کې ماشومان درانده کارونه ترسره کړي نو خدای مکه چې هغه به پاینده کې یو نقصان پیدا کړی، یعنی یو مشکل ورته پیدا شي. نو د دې په خاطر باندې زه په کور کې هم رسته کوم له خپلې مېرمنې سره او له کور نه بهر هم د الله د ګټلو لپاره کار کوم.
د ښځو د حقونو فعال قمر نیازی وایي چې اختر د خوښۍ او د دوستانو د لیدلو لپاره ښه موقع ده. که چیرې مېرمنې او نجونې له اختر څخه مخکې د کور په کارونو کې ځانونه دومره ستړي کړي چې بیا د اختر په ورځو کې خسته او حتی ناروغه وي، له دې ورځو څخه خوند نشي اخیستلی. له هغلې نیازی سره مې مرکه کړې، په ګډه یې سره وګورو.
دقیقا اختر هغه خوشحالی ده چې د ټولو مسلمانانو ده، د ښځو د نارینه و د زاړه و د ځوانانو د ماشومانو د ټولو د خوشحالۍ ورځ ده. طبعا هر څوک تقاضا لري چې په دې ورځ ښه لباس واغوندي، ښه استراحت وسیږي، راشه درشه ولري، خپل د دوستانو کورو ته ولاړ سي. کوم بدی لري په اختر کې هغوی سره دغه کوو پخلا کوو، د هغه میمانیانې کېږي او پسه حلالېږي. هی سره سر دغه ښځه دومره وخت مه پیدا کوي چې حتی خپل دغه نوي جامې که ځان ته جوړ کړي وي هغه هم حیانه نغه. خلک چې اقتصادي مشکلات لري چې نوې جامې نه لري هغه خو په ځای پرېږده، چې نوې جامې لري چې جوړ کړي دي، د دې لپاره فرصت نه پیدا کوي چې د اقلې وایي غوندې یو مبارکي یې واخلي. چېرته نو چې دا ووزي او چېرته نو چې دا ولاړ سي، راشه درشه وکړي او مناسباتونه د اختر وکړي. ښه چې اختر خلاص شو بیا دوی ته فرصت ورکوي، وایي اوس ستاسې اختر شروع شو، اوس وایي ولاړ سي اختر مبارکي وکړي.
بله نیازی صاحب، دا خو د اختر د ورځو هغه کوم دودونه سوله چې په افغاني ټولنه کې عملي کیږي، راځو له اختر نه مخکې ورځو ته. دلته میرمنو باندې څومره ډیر کار وي او دوی خپل کوم کارونه کوي؟ خپل میرمنې خپل وړې نجونې اختر ته د چمتووالي لپاره،
اختر ته د چمتووالي لپاره عموما ماشومان خو نجونې وړې نجونې خو دې ته خوشاله دي چې کالي وکي او خپل پلار ته عذر وزاري وکي چې مونږ ته کالي رانیسه او چپلې رانیسه او د سکول راته رانیسه او دا واخله واغه واخله. دغه شوق او ذوق د ماشومانو سره او د کور پیغلې نجونې او ښځې بیا دا فکر لري چې پاکاریانې وکي، کور پاک کی، فرشونه پریمیزی، غالی پریمیزی، پرده پریمیزی، برته اوتو کی، زورنده کی، اتاق سم کی، میمان خانه سم کی، خپل د خوب اتاقونه سم کی. دا ټول هر څه چې په دا کور کې دا ټول باید پاک سي، د اختر لپاره صفا شي. خجور پاخه کی، ګوشه فیل پاخه کی، آمادګی یعنی دی په دغه ستړیا او سرخت دی، باوجود دې چې روژه ده، باوجود دې چې د روژه مات آمادګی یعنی دی، ځکه چې د نارینه هم بیا هغه غوږ پورته کیږي چې نه په وخت روژه مات تیار نسی، هغه ته هم دوی ټول مصروفه یي. ورسره بیا دا ستړیاوې هم وي چې دا پاکاریانې دي او دا صفایانې دي او دا هر څه ترتیب او تنظیم یې هم د غاړې دي مسؤلیتونه. بعضې چې بیا خپله په کور کې خیاطي کوي، خپل د نجونو د ماشومانو کالي فرض مثال ګنډي او هلکانو ته خپل زمونو ته، زموږ منطقه کې د قندارۍ غاړې ډېر موړ دي، فیشن دي، ډېر هلکان یې اغوندي، خوښي یې چې مند یې، خوند یې، ښځه یې. نننه دا هغه کسان چې دوی زیات توقع لري هغه باید ور دوی ته غاړي جوړی کی، هغه د غاړي کارم ورسره ای، حتی پس له روزه ماته ورته ناست هغه سن ساده کارونه چې د شپې معلومیږي روشنایی کې، هغه د شپې د خوکی پس له تراونه ورته کینی. شپه ورځ په دغه شپو کې د لست څخه زمونږ په اصطلاح باندې چې په وشتوشت سي روزه، نو بیا د اختر آمادګی نه دي، دا سې کارونه دي چې ورسره دوی مصروفي او ډیر ورسره ستړي.
بله تاسو هغه کارو ته یادونه وکړه چې نن سبا هم دا په کلیو بانډو کې اته په ښارونو کې میرمنې اخته دي او هر ورځ هم دا کارونه کوي. که راس په زیان باندې خبرې وکړو، که څه هم د ډاکټرې خبرې هم په خبرونه کې لرو خو له تاسو هم که واورو دا به بهتره وي. دغلته په یو شمېر کورنیو کې بیا په وړو نجونو باندې هم کار کوي، میندې هم کار کوي، هغه کارونه چې شاقه دي، ثقیل دي، له توانه وتلي دي، په یوه ورځ باندې ډېر زیات کارونه کوي، زیان یې راته وایي.
حقیقتاً زیانونه ډیر دی. دا وخت خودی په احساساتو کې دی نه پویږي، مغه وخت کې بیا د سی وخت راځي چې هغه وخت چې د خوشحالی دی بیا هغه وخت کې مریضی، هغه وخت بیا دی ډیر کوشش کوي چې باید استراحت وکړي، چې بیا هغه وخت هم دی فرصت د استراحت د پاره لري چې د اختر ورځی وي. د اختر ورځی کې نو چیرې به دې ته فرصت پیدا شي چې دا استراحت وکړي، کوم چې دا لس ورځې دا نه ورځې په دغه ستړیا باندې تیر کړی ده. خصوصا دا قالین شوی و، دا توشک او بالښتان پوښونه او کمپلونه پرې میزه و، واړه ماشومان نجونې تل راسه ته زوی پایپ واخه، هله تر پوډر راوړه، هله ته دلته په دې باندې وخیژه په پښو باندې دی، هغه پښې چې په اوبو کې بیا دغه کېږي ډېر په هغه باندې فشار راځي، یعنی هغه خپله دغه اوبه خپله دوی ته تکلیف ورکوي، او کله سړی کله ګرمه وي، دغه حالت ټول ستړیاوي. بدبختانه وایم چې موږ نارینه هم دومره دا د ځان دپاره هار بلي، د ځان دپاره شرم ګڼي چې د دوی سره کومک وکړي، د غالیو څنډلو کې یا د غالیو په پریمتلو کې یا د کمپلانو په ښکته او پورته کولو کې د دوی سره کومک هم نه کوي. متاسفانه دا هر څه بیا په دغه خورکۍ باندې غمیږي، او بالاخره دا خور مریضیږي، او د استراحت چې ضرورت لري اړتیا سته هغه استراحت نشي کولای، فرصت نه لري استراحت ته، حتی په دا ستړیا کې بیا خواړه هم څوک صحیح نشي خوړلی، اشتیا ورکه شي، نو امکانات هم اکثر کورو کې نه وي، نو بیا دا سبب د ډیرو ناروغیو کېږي. یعنی همدغه وخت نه د روماتیزم په ماشومانو کې خدای نه کرده چې موږ تر ډیره حده پورې شاید پاتې سیو پاتې کېږي، ځکه چې دوی پوره ورځ لاندې کالي لاندې په اوبو کې، او هغه اوبه چې دوی قالینونه پرې وي او کمپلونه پرې وي او فرشونه پرې وي، په دغه اوبو کې دوی ستړي ستړي ګرځي، سږي اوبه نیسي، ډېر تکلیفونه ورته پیدا کېږي. حتی زکامونه چې دا د مرضونو پلار ده، نزله او زکامو دا شیان چې پیدا سو، نور ټول تکلیفونه، تبه، د اډوکو درد، د ملا درد، دغه خوندې چې د قالینانو د کمپلونه او دا شیان پرې وي، اکثره یې د ملا تکلیف پیدا کوي، اکثره یې د عاملګي په دوران کې ماشوم ته زیان رسیږي. خو دا ټول په کل کې هم فزیکلي پرېشر ده په یو مېرمنه باندې، هم ذهنن یو پرېشر ده، چې ذهني او فزیکي پرېشر د ناروغۍ سبب ګرځي.
بله، نو په دغسې وضعیت کې به تاسو له خپلو تجربو نه مېرمنو ته څه وایئ چې هم دوی خپل کور پاک کې د اختر لپاره، هم ځان ستړی نه کړي، هم نجونې چې په کور کې ورسره دي هغه ستړی نه کړي، څه رقم د خپل کار تنظیم کړي دوی؟
اول به غوښتنه د وړونو څخه وکړو، د کور د نارینه و څخه به دا غوښتنه وکړو. خیر که زمونږ پلرونه مونږ ته پام نه ده کړی، یا مونږ خاوندان مونږ ته پام نه ده کړی، نو زمونږ اولاد دې مونږ ته پام وکړي، دوی اول کومک وکړي په دغسې ورځو کې، خپل د کور د ښځو سره کومک وکړي، دا قالین دوی ورته وباسي، دوی ورته لوله کړي، دوی ورته پورته او ښکته کړي، ښځو ته ووایي چې دا کارونه شاقه کارونه دي، دا یې تاسو نه دي، په مونږ غږ وکړي، مونږ درسره یو. رسول الله مبارک خپل د مېرمنې سره کار کړی، د کار کې ویلی دی دا سنت طریقه ده چې باید کومک سو، څوک روژه ده، مور می یا خور می یا خوندې می یا می ورنداره غالی پریوی یا قمپلان پریوی، دا پیپ ورته زه کشکم، دا فرض مثال اوبه به زه ورته راوړم، دغه به زه ورسره پورته کړم، په تناب کې به زه واچوم، په دا اوسپنه به زه پورته کړم، دا یې تا کار نه ده. دا ښځو ته داسې احساس ورکوي چې تاسې د دوی سپورټر یاستئ، تاسې دوی پوشش کې نیولی ده، او تاسې د دوی حمایت کوونکی یاستئ، تاسې نه غواړئ چې دوی مریضان سي. دا یو ډول د ښځې ته د زړه تقویت ورکوي، قوت ورکوي، استقامت ورکوي، چې ولا شکر زه یو څوک لرم چې ما زور باندې تکیه وکم. دا مې ورونو ته دا توصیه ده، او په زمین کې خوندو ته مې دا توصیه ده چې خوندې هم په تاسې باندې تجربې تیر شوي دي، نو تاسې کوشش مه کوئ چې هغه څه چې په تاسې باندې هغه تکلیف ظلم تیر شوی ده تاسې تحمل کړئ په ماشومانو باندې. نور واړه نجونې ته هم دغسې وکړي، زه په ما څه شوي دي چې هغه تر اوسه نه یمه کار نه ګرځمه، دا دې هم وکړي، څه پروا لري، د هغه یې تقدیر ده چې دلته یې زده نه کړي، په بل کور کې خو بیا نه شي زده کولای. دا فکر ځان سره ملري، دا ستا تقدیر و، دا غا تقدیر ستا د تقدیر سره په تفاوت کی، نو ولې دا غا تقدیر ته د وسه ورته خرابه، ولې په خدای نه کړه په مرز اخته کی، ولې په تکلیف اخته کی، ولې عیب کی، او په ځان باندې هم پام وکړي. ځان پام هم ډیر مهم ده، سبا د خیر سره بیا کمپلان پریو په یو ورځ ځان باندې بوج نه راوړي، نه دی وایي خلاص دې سي دمخې، دغه ایډیا دې خوندې د ځان څخه لري کې نه دی خلاصېږي، ژوند دې د عمل لري، کارونه مې د عمل لري ورسره، ولې د ځان ته نه خلاصې، هېڅ امکان نه لري چې ته نه خلاصې. نو په لحاظه چې دغه د ژوند لړۍ چې روانه ده، همدغسې کارونه هم ورسره روان دي. تاسې نو کوشش وکړئ چې داسې کار ونه کړئ چې په تاسې باندې بوج سي، تاسې ته تکلیفونه ایجاب کړي او تاسې ته مرضونه پیدا کړي، د مرضونو زیږندل سي او استراحت څه ورسره ونه لري. تاسې حتی اړتیا لري، تاسې ښه خواړه ته اړتیا لري. نو چې تاسې جوړ یاستئ، ټولنه جوړه ده، کورنۍ جوړه ده او راتلونکی جوړه ده.
بله، په همدې اړه یو بله موضوع بیا دا هم کیدلی سي چې کله نجونې ودیږي د خسر کره ځي او بیا هلته په بل کور کې لومړی اختر وي، له دې نه بیا ډېره زیاته توقع کیږي چې باید له مخکې نه راپورته سي، کور پاکي او ټول کارونه وکړي. حال دا چې دا اکثره وخت کارو سره بلد نه اوسي، دغونه سره بیا د هلته جارو جنجال هم رامنځته کیږي. په دې هکله سره ته وایي
دقیقا فامیلان باید داسې توقعات ونه کړي، د هغه جلۍ څخه چې دغه کور د ماحول سره نابلد ده، دغه جلې سره چې دغه دستور او رواجونو سره نابلد ده، چې څوک خوشاله کی څه ډول خوشاله کی، هغه یو دم کوشش وکړي په نوې ژوند کې داخل شوی د یو بل انسان څخه دغه چې زموږ چهره مختلفه دي، دغه سي اسهان مو مختلف ده، د یو انسان سره یې سر خوړلې ده چې هغه بل رقم یو ذهنیت لري او غواړي چې خپل ذهنیت په دې باندې تحمل کی، ځکه چې هغه وایي زه نارینه یم، ته ما خزه بایتي، ما په طبیعت یم، ما په خو یو بوی باندې عادت واخلې، څه چې زه وایم چې وکړه هغه وکړي، چې زه وایم مکه واغه ته نکی. نو یو دغه پرشر د خور د پاره بس ده، دغه لورکی د پاره بس ده. نو متاسفانه از موږ پټولنه کی هغه د خاون فشارم په دې باندې چې خپل وکړو مکړه ورته خيو، خپل منصب فرمازه کی ورته خيو، څپ جبه کی ورته وایو، څپ اعمال کی ورته خيو، څپ ترشتاندی کی ورته وخيو، دی خاطر اس چې د کورنۍ خوخه خپل تقاضا لري، خسرګنی خپل تقاضا لري، ټول اندرندی تقاضا لري، ورندر رغله د یو دم ورندر به شي ټول شانو تورسیږي، هیڅ امکان نه لري. ورندارم تاسو غوندې انسان ده، تاسو خپل د بل دلور سره خوکی چې تاسو بل کور ته لاسي تاسو سره خوسي، او دغه فرهنګ باید له منځه لاړ سي، دغه ذهنیتونه باید ټول اوس خلکو آگاهي ترلاسه کړي د څه ناڅه، خو موږ غواړو چې لرو پرتو سیمو پورې دغه ذهنیتونه خلاص شي او خلک په دغه باندې پوه شي چې د بل لوري موږ کور ته راغلي ده، موږ نه څه توقع لري، څه توقع لري، موږ باید هغه ته څه وکړو، نه یوازې د دې لپاره چې موږ پر هغه باندې خپل تقاضا او خپل غوښتنې تحمل کو.
بله، ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندی سلامت اوسئ. مخکې له مخکې نه اختر مبارک درته وایم او د اختر ښې ورځې ولرې.
مننه همچنان، ښه ورځ رب العالمین مو سپارمه.
رازو دیتا چې په کور کې د درنو یا شاقه کارونو کول میرمنې او انجونې لکومو سیستونتو سره مخ کولی شي. نسایی او ولادی ډاکټر نجم السما شفاجو وایي چې درانه کارونه خځې د ټول عمر لپاره ایبي کولای شي.
درسته ده چې کار د ژوندانه لپاره یو اصلي جز دی، خو دا چې په هغوی باندې فشار را نوړل شي دا به ښه وي. درانه او شاقه کارونه په دوی باندې کیږي، د دوی د مفاصلو او د هډوکو د مشکلاتو سره مخامخ کیږي، مخصوصا که ډیر ثقیل کارونه کیږي، مخصوصا انجونو ته چې د جامو په دوران کې وي او یا دا بی رقمه درانده کارونه کوي چې مونږ خپل هم دا تجربه لرو چې انجونې ملیدلې چې حتی د بچدانی د باندې راوتلې وي، یا خدای مکه مثانه سقوط کړي، خدای مکه مقعد ښکته راغلی وي. نو درانده بی رقمه کارونه د دوی د روغتیا لپاره بده اغیزه لري. خو هو دا چې کار کوي په کار باندې آمخته شي او با غیرت راشي او خپل د کور ژوند چاره په خپل مخته بوزي، دا به ښه خبر وي چې سپک سپک کارونه وکي، څو څو واره وکي، لکه عضلات او هډوکي د فشار لاندې ښه وده کوي، ښه قوي عضلات راځي، ښه قوي اډوکي راځي، اما په ترتیب سره سپک سپک کارونه وکي او بار بار وکړي، داسې نه چې یو درون بار په یو واره جیګوي او خپل مفاصل مخصوصا د ملا هډوکي او د زنګانه هډوکي په باندې ایبي کوي. خو اما هغه کار چې ډیر درون بار دی، هغه درې څلور واره پنځه واره انتقال کوي، خو لګ لګ او په ترتیب سره، ترسو د دوی روغتیا ته کومه صدمه ونه رسي.
قدر من دوستانو په دې هیله چې د افغانستان د میرمنو ټولې ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ، نو د واتساپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واتساپ شمیره ده 00420221440. دا و د دې اونۍ خبرونه تر بیا ښه چاري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو السلام علیکم. د درسی ساعت یو بلې خبرونې ته مو هرکلی کوم. د نن ورځې په درسی ساعت خبرونه کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافي مضمون وړاندې کیږي. د دې خبرونې درسی موضوع د لرن افغانستان تعلیمي مؤسسې په همکارۍ چمتو شوی او تاسو یې له ازادي رادیو اورئ. هوکې د لسم ټولګي زده کوونکو، نننۍ خبرونه یو په زړه پورې او نوې موضوع ته ځانګړې شوې او دا موضوع مصنوعي سپوږمکۍ ده. په دې برخه کې به واورئ چې په لومړي ځل د مصنوعي سپوږمکۍ په اړه چا څېړنه وکړه، څنګه دې نتیجې ته ورسېد چې سپوږمکۍ به په فضا کې حرکت کوي. زو او د دې جغرافیایي چاپیریال په باب د ښوونکي درس ته غوږ ږدو.
موضوع د مصنوعي سپوږمکۍ څخه کار اخیستل. د مصنوعي سپوږمکۍ څخه کار اخیستل. امریکایي فضا ګرځېدونکي آرمسترنګ د لومړي ځل لپاره په افولو یوولس کې د سپوږمۍ پر مخ راتاو شو. هغه ګرځېدلو نوموړی د سپوږمۍ د جاذبې په هکله وویل چې د سپوږمۍ جاذبه د ځمکې په پرتله شپږ ځلې کمه ده. د سپوږمۍ د مخ تودوخه په ورځ کې ډېره زیاته وي چې د سانتیګراد تر 210 درجو پورې رسیږي، خو په شپه کې د سانتیګراد منفي 110 درجو ته راټیټیږي. دا په دې معنی چې د سپوږمۍ د ورځې او شپې د هوا درجه یو د بل سره ډیر فرق کوي. د ورځې 210 درجې او د شپې منفي 110 درجې راټیټیږي. له همدې امله د سپوږمۍ مخ د خاورو له کوچنیو ذرو څخه جوړ دی او دغه د خاورو کوچنۍ ذرې لکه د تنور غوندي، هغه لکه په اور چې څنګه غارونه پکښې جوړي، دا د لمر د وړانګو په واسطه په سپوږمۍ کې همداسې غارونه جوړ دي. اوبه پکې نشته او ونې او بوټي هم نه لري. له مصنوعي سپوږمکۍ څخه د ځمکې عکسونه واخیستل شول چې ځمکه یې له ګرده کوروي ښودله او په فضا کې جوړنده معلقه ده. د لمر شاوخوا ګرځي. ټولې هغه مصنوعي سپوږمکۍ چې د ځمکې پر شاوخوا ګرځي بیزوی مدار لري. په بیلابیلو واټنونو، یعنی له 800 میلیونه کیلومتر څخه نیولې تر 3000 میلیونه کیلومتر پورې رسیږي. د ځمکې پر شاوخوا راګرځي. د مصنوعي سپوږمکیو د انځورونو له مخې د ځمکې قطعاتو شکل او د وچې غاړې په ډېره ښه توګه څرګندیږي. دغه پیښې له جیولوجستانو او کارنوګرافانو سره ډېره مرسته وکړه. د ځنګلونو ساحه، شګلنې سیمې، کرنیزې ځمکې، په وچه او سمندرونو کې مواصلاتي کرښې تثبیت کیږي. ښاري پلانونه او د اوسېدلو په اړه نور موضوعات، بندرونه او سیندونه د مصنوعي سپوږمکیو د شکلونو له مخې ډېر ښه څرګند شول او سمون یې وموند. د غرنیو کنګلونو یا قطبي کنګلونو څېړنه هم د مصنوعي سپوږمکیو په واسطه ترسره شوه. لنډه دا چې هیڅ موضوع د مصنوعي سپوږمکیو د کیمرو له سترګو پټه نه ده پاتې شوې او په اوسني وخت کې د یویشتمې پیړۍ پرمختګ د سټلایټ د یو شمېر برخو څخه هم یادولی شو، ځکه انټرنیټ، تلیفوني خدمات ټول د سټلایټ سره وصل او موږ کولی شو چې د دې لارې د افرادو سره کمیونیکیشن یا اړیکه قایم کړو.
The د استاد په درس کې مو واوریدل چې مصنوعي سپوږمکۍ په یویشتمې پیړۍ کې د ټکنالوژۍ ودې سره خورا مرسته کړې. د درس په بیان کې دا هم راغلی وو چې مصنوعي سپوږمکۍ د ځمکې په مخ د مخابراتي وسایلو د نښلولو په وسیله د انسانانو ترمنځ اړیکو ته زمینه برابروي، او دا چې په یویشتمې پیړۍ کې ډیری علمي څیړنې له فضا څخه د سپوږمکۍ په وسیله ترسره کیږي.
په درسي ساعت خپرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبې تر سه شنبې د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپرېږي.
او اوس هم د 12 ټولګي د جغرافیه د درس وار دی. د جغرافیې د دې برخې درس زراعتي یا کرهنیزې جغرافیې ته ځانګړی شوی. په دې برخه کې به واورئ چې د افغانستان عمومي جغرافیه د کرهنې لپاره مناسبه ده که یا، او د هغې په دوام به له ښوونکي واورو دې واقعیت ته په کتو چې افغانستان یو غرنی هیواد دی، نو د افغانستان اقلیم کومو کرهنیزو توکو ته مناسب دی. په دې لوست کې یوه جالبه مسله دا ده چې د یو ډیر شمیر هیوادونو خلاف د افغانستان ټوله جغرافیه یو ډول کښته مناسبه نه ده، بلکې هر سیمه خپل ځانګړی اقلیم لري او په هر سیمه کې مشخص کرهنیز توکي وده کولی شي.
موضوع د کرنې جغرافیایي ویش. د کرنې جغرافیایي ویش دا څرګندوي چې د ونو، بوټو، بیلابیل ډولونه او غلیدانې د هیواد په کومو سیمو او تر څه ډول اقلیمي شرایط لاندې په کوم ډول ځمکو کې کرل کیږي او تولید یې لوړوالی مومي. لکه چې په مخکني لوست کې وویل شول، زموږ د هیواد غرنۍ وضعیت د دې لامل شوی دی چې د هیواد په ډیرو سیمو کې په تیره په غرنۍ او دښتي سیمو کې کرنه ونه شي. دا چې د افغانستان ځمکه 80% غرونو نیولې ده، نو ځکه د کښت او کروندې په ارتباط مشکلات زیات شوي، او همدارنګه د افغانستان 80% نفوس یا خلک په کښت او کرونده اخته دي. نو دا چې دومره په زیات کثرت سره خلک په کښت او کرونده اخته دي او بیا د غرونو او د دښتو داسې غرونو او دښتو جوړښت چې هغه د کښت او کروندې لپاره مناسب نه وي، نو دا د یو هیواد لپاره خپله یو اقتصادي بحران رامنځته کوي. د هیواد په کرنیزو سیمو کې غلې دانې، سابه او میوې کرل کیږي چې سټیپ ځمکې او د ویالو غاړې دي. د هیواد یوه برخه طبیعي ځنګلونو او څړځایونو نیولې ده، لکه د کونړ، پکتیا، پکتیکا، د کاپیسا یو شمېر برخې، د خوست لوړې برخې چې دلته طبیعي ځنګلونه رامنځته شوي. ځنګل د یو هیواد لپاره حیاتي ارزښت لري. ډېر داسې هیوادونه وسته چې دوی په طبیعي ډول چې کله ځنګل هلته نه وي، په مصنوعي ډول دوی ځنګلونه ایښتي. د هندوستان 3% خاوره ځنګلونه نیولې ده، اما دوی اوس هم لګیا دي چې ځینې برخې په ځنګلونو باندې بدلې کړي. که چیرې په هیواد کې ځنګل وجود ولري، دا په دې معنا چې هلته آب و هوا او کلایمیټ بهترین دی، او د دې تر څنګ رطوبت زیات دی، ګرمي کنټرول ده. نو موږ هم باید په خپل هیواد افغانستان کې نلګیان کښېږدو، او هر هغه ځای چې هلته شنګیان نه وي، هلته بوټي نه وي، هلته د ځنګله جوړښت نه وي، موږ باید هلته خپل هغه امکانات چې لرو هغه په کار واچو او هلته شنګیا په وجود راوو. لکه څرنګه چې په نقشه کې ښکاري، غنم او اوربوج څه ناڅه د هیواد په ټولو سیمو کې کرل کیږي. په افغانستان کې غنم او اوربوج زیاته اندازه کرل کیږي، دا ځکه چې غنم د هر ډول اقلیم نبات دی او اوربوج هم. نو ځکه د افغانستان په ټولو سیمو کې غنم او اوربوج کرل کیږي. که نقشې ته وکتل سي، جوار زیاتره د هیواد په ختیځ او په لږ شمېر نورو سیمو کې کرل کیږي. جوار نسبت غنمو ته د اقلیمي شرایطو تر تاثیر لاندې دي. په ختیځ او په یو شمېر هغه برخو کې کرل کیږي چې هلته رطوبت زیات او د څنګ د هوا د تودوخې درجه لوړه وي. خو وریجې زیاتره په ختیز او شمال کې کرل کیږي. افغانستان ډېرې ښې وریجې لري، لکه لغمان کې، بغلان کې، کندوز کې، کاپیسا کې، جلال آباد کې. د وریجو ارزښت دا دی چې دوی باید په اوبو اوبو کې، نو په همدې اساس په هغه مناطقو کې چې هلته د اوبو کمی دی وریجې نه کرل کیږي. خو په افغانستان کې په ختیځ او شمال کې وریجې هم کرل کیږي.
درنو اوریدونکو او زدهکوونکو، کرهنیزه جغرافیه یو پراخ بحث دی او په راتلونکو فصلونو کې به پر بیلابیلو اړخونو بحث وشي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلې کې. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه دا سهار په اتنیمو بجو له ازادۍ راغلی.
اوس هم د دولسم ټولګي د جغرافي د مضمون درس ته وګدو چې وی په زړه پورې مسالې ته ځانګړی شوی. په دې برخه کې د نجات په اړه لوست وړاندې کیږي. دا به واوري چې د نړۍ انسانان په عمومي ډول په څو نژادونو ویشل شوي، کومو سیمو کې نژادي تفاوت ډیر دی او دا نژادي تفاوتونه تر کومه د انسانانو ترمنځ د ستونزې لامل شوي او تر کومه د انسانانو ترمنځ د ګډ ژوند لپاره زمینه برابره کړې. په دې اړه بشپړ تشریح له ښوونکي اورو.
موضوع نژاد. نژاد د خلکو ډلې ته ویل کیږي چې د ظاهري څیرې، د پوستکي او ویښتانو رنګ، بلوونکي نښو او ارثي ګډې ځانګړتیاوې ولري. په عمومي ډول نژاد د پوستکي رنګ ته ویل کیږي. د نړۍ ټول خلک په دریو اصل نژادونو ویشل شوي دي، چې سپین یا اروپایي نژاد، ژیړ نژاد یا مغولي نژاد او تور یا استوایي نژاد څخه عبارت دي. له یاد شوو نژادونو څخه هر یو نژاد ځانګړي ارثي مشخصات لري، لکه د ورشتانو شکل او رنګ، د پوستکي رنګ او د سترګو پزې او د سر د کوپړې جوړښت او داسې نورې ځانګړتیاوې. تاسو په تصویر کې وینئ تور نژاد، سپین نژاد، قلم رنگ نژاد او ژیړ نژاد. سپین نژاد لوړه ونه لري، سپین پوستکی لري، جګه پزه لري او خرمایي ورشتان لري. سترګې خلاصې دي، پرانیستې دي او د دې تر څنګ یو شمېر نورې ځانګړتیاوې هم لري. ژیړ نژاد ژیړ پوستکی، تور او صاف ورشتان، لږه ژیره، ګرد سر، بادامي سترګي، لنډه پزه، ټیټه ونه او لږ غوندې چاپ. تور نژاد تور یا نسواري ته ورته پوستکی او پلنه پزه لري، ګلګوتي یا تاو سوي پیچل سوي ورشتان او پیړې شونډې لري. شونډې یا شوندانې غورس دي. سره پوستکی اصلا د ژیړ نژاد اړوند دي او په ژیړ نژاد پورې اړه لري، خو د مذهبي کړنلارو له مخې په مخ او رشتانو نکریزې وهي، سور رنګ وهي. نو له همدې امله د سور پوستکو په نوم مشهور شوي دي. اصلا په نړۍ کې د سره نژاد نوم نشته. سور نژاد لرونکي کسان چې دي یادیږي دوی د ژیړ نژاد څخه اخیستل شوي دي او یوازې په مخ باندې د یو شمېر عقیدتي ارزښتونو په خاطر او مذهبي کړنلارو په خاطر په مخ باندې سره دوا یا هم نکریزی یا شمیر نور سویی ترچو سره معلوم سی. نژادونه طبیعي چاپیریال د بیلابیلو شرایطو، اقلیم او خوړو سره تطابق له مخې چې په انساني ژوند باندې اغیزه لري رامنځته شوي دي. نوموړي طبیعي شرایط په بیلابیلو نژادونو اغیزه کوي. د مثال په ډول په کومو ځایونو کې چې تور پوستکي ژوند کوي د لمر وړانګې په عمود ډول لګیږي، لکه د استوا ساحه، او د هوا تودوخه زیاته وي او د لمر د سیمې د اوسیدونکو په پوستکي په مستقیم ډول اغیزه کوي، لکه اړتیا او اندازې څخه زیاته تودوخه انسانانو ته تاوان اړوي. نو له همدې امله د دې هیوادونو د اوسیدونکو جسم د زرګونو کلونو په تېرېدو سره له اندازې څخه د زیاتې تودوخې سره توافق کړی دی او په پای کې د تور رنګه نسجونو ماده چې په پوستکي راټولیږي، دغه نسجي ماده میلانین د پوستکی اپیدرمیس د مخ پرده رنګینه طبقه داس حجرات لري چې د پوستکی رنگ لامل وی جلد نسواری سور او آن داد سپور رنگ لرون کی وی ده ها و خلق پسته کش دیر میلانین لری ده بدن پسته که زیاد تور وی داغ ماده دل مر دو رنگو ده نفوز مخنی سی او ده پسته که او پسته که دل مر دو رنگو لسویز دو چه کشگوری ده وقت پا تیره دو سر پا دیر داره که ده پسته که توروالی میراسی گرزی زیجا او گرگونی وشتان ده سر کاسه لطبدوخی چه ساتی سپین پسته که زیادتر پا شمالی متدیر سیمه که جوان کهوی پا دار سیمه که زیاد اورش لندبل او زیادتر او ریاس وی او خانگه لنوار چه خلج اگرد اخلی نولا همده عمله بدن زیاد لنوار تا ارتیال لی دو حقی پا بدن که ده میلانین ماده یوازی پا اولی که زیادیش هغه وقت چی ده انسان بدن ده لنوار ده رنگ پا وسته ده ارتیال وار ویتامین دی جلبوی ده انسان پسته که غنم رنگ گرزی چی پا هغه زیونه که چی جیر پسته که جوان کوی پا هغه زیونه که معمولا بعد او توفان لگیش لکه ده افغانستان پا هرات و نمروز که لذان سر خاوری میده شیگی انتکاره وی ده کلون پا تیر دو سر لده با دون توفانون سر خلق تو اپو کوی او ده جیر پسته که سترگی تنگیشه چی وکه ولی شی ده خاوری او شوکو پا ولاندی و ساتل سی ده غناش پا جیر پسته که ارسی گردی او زیادتان خلق و رزنی خواده وریجی وی چی دیر لش غذایی مواد لری طول نیجا دونه ده زکاوت او استعداد دمخی توپیر نلری دو غی زهره چیره لکه چی ورسخه یادوانه وشمه ده طبعی و محیطی شرایط محصول دی زنی پوهان و اول لری چی سپین نیجاد علی نیجاد دی او جیر او طور نیجاد ده شاتپات نیجاد دونه چخه قرن کیر غی واز جسمانی کارونه سر ترسوی طور نیجاد او جیر نیجاد نجات پالون که تروس پا دزینو هیوادونه که امداغ نظر عملی کوی پا دی هیوادونه که تورپوسته که لسفین پوسته که سخه لج ارزش داری نو تورپوسته که تحکیلوی او لج حق الزحمه ورکوی پا 1950 بتا ملادی کال که در ملگور ملتون عمومی گوندی در طول و دولون نجاتی تبعیز در منزورون لپار نریوال معیده لسلیک در غیل مخیه در هر دول نظریات خبریدل چی پا نجاتی امتیازات ولاروی منکل توهین او ده هر دول نجادی تبیز لپاره حدسی جنایت کنی ده موضوع ده اساسی کانون ده افغانستان ده اساسی کانون ده دویم پاسل پا دویشتر مادی که درد شوه ده چی ده افغانستان پا عدبابو که هر دول تبیز او امتیاز مانه دی هیچ پرک بینه کهی او هیچ چوک پرچابندی برتری ننه دی ده افغانستان عدبا شدی بی او کناری نوی ده کانون پوراندی مساوی حکونه او وجایه بلری
هیله ده تر دې دمه مو خپرونه د پام وړ ګرځېدلې وي او د همدې درسونو په دوام به په راتلونکي اونۍ کې واورئ چې د لسم ټولګي د جغرافیې درس په دوام ټکنالوژي په ځانګړي ډول مصنوعي سپوږمکۍ د جغرافیې په برخه کې کومو نورو پرمختګونو ته زمینه برابره کړي. د یولسم ټولګي زده کوونکي به ولولي چې په وروستیو کلونو کې د افغانستان کرهنې په برخه کې کوم تغییرات رامنځته شوي او لکه څنګه مو چې د نن ورځې په درس کې هم ورته اشاره درلوده، آیا دا امکان شته چې کرهنې په برخه کې له رامنځته شوي اسانتیاو څخه په استفادې د افغانستان په ټولو برخو کې د کرهنیزو توکو د دودېدو او ودې لپاره زمینه برابره شي؟ د دولسم ټولګي زده کوونکي به د انسانانو د نژادي خصوصیاتو په دوام له جغرافیایي اړخه له یو بلې نړیوالې مسئلې سره آشنا شي.
ل ازادي رادیو څخه د درسي ساعت دروانی اونۍ د خبرونی محلويش ته غوښونی سي. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یک شنبه، دو شنبه او سه شنبه په سهار ل اتنیمو بجو تر نهو بجو روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دو شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتونیمو بجو خپرېږي. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي راډیو له لارې تاسو ته خپرېږي.
درنوز د کوونکو په دې تمه چې د نن ورځې درس تر سره د خوندزي د درس پس د کولو کې مرسته کړې وي او له درسي ساعت وروسته په کتابونو کې شته پوښتنو او تمرینونو ته ځوابونه عمومي. د نن ورځې خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر راتلونکي درسي ساعت مو په خدای سپارم. ښه ورځ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
دستر گو سمندر کدی راتا دے دو دنیا زمم شنڈی دتن بنا پڑک پڑک پوچھاو دے جانا بس بس ہستی نہ صبر شی تمام دلے ونو بل تو نہ گتے اباسا زمونگا د گریوانا دزڑ د گلو پانے میرا پی گی وار خطا راتاں میں طوفان نادی دجوند د گلستان مرمد تند نہ کام دے سو تم مرمد تند نہ کام دے سو تم ستا محبت زہر جام دے سو تم ستا محبت زہر جام دے سو تم مرمد تند نہ کام دے سو تم مرمد تند نہ کام دے سو تم جانان کلی تیو گام دے سو تم ستا محبت زہر جام دے سو تم ستا محبت زہر جام دے سو تم امر مد تند ننا کام دے سو تم امر مد تند ننا کام دے سو تم شراب گچھ حرام دے سو تم چد شراب گچھ حرام دے سو تم ستا محبت زہر جام دے سو تم ستا محبت زہر جام دے سو تم امر مد تند ننا کام دے سو تم امر مد تند ننا کام دے سو تم
ترخی سترگی بسن وگی خوگی شزما ترخی ترخی سترگی بسن وگی خوگی شزما خدای لگه لگه ما خام دے سوکم خدای لگه لگه ما خام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم مرمد تند ننا کام دے سوکم مرمد تند ننا کام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم محبت زہر جام دے سوکم امر مد تند ننا کام دے سوکم امر مد تند ننا کام دے سوکم.